اردن کو سړی مشهي دا مشال رډيو دا وخت په خور کې د ګرمي 2 بجې شوې زم تاسو کور وای سره لمومن په دې غړي کې تاسو لپاره په لومړی نیمای کې یو شمېر موضوعات لرو په ورسته نیمای کې به سندري جادوګری اونې خبرونه هم دراورو خو تر هڅ مخ کې له احمد شاه اعظمي د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت له مرکزه د خپل بقایجات تر لاسه کولو لپاره پالیسی جوړوي. په کوټه کې د ګیس سلندر چاودیدو او د کور چت را پریوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي. او د امریکای ولسمشر بایدن ادارې ویلي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرسته ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د خزانه محکمې چارواکو ته امر کړی چې له مرکز د هغې صوبې د بجلی تیلو او ګیس بقایجاتو تر لاسه کولو لپاره په یوه میاشت کې د نن پالیسی جوړ کړي. د وزیر اعلی دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پرون په پېښور کې د نوموړي په دفتر کې د علي امین ګنډاپور په مشرۍ غونډه وسوه چې په کې په قامي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې صوبې ته د خپلې برخې د پیسو ورکولو په اړه خبرې وسوې. د اعلی وزیر اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي سیف مشال رادیو ته وویل چې سبیت له مرکزه 1500 عرب روپۍ بقایجات پاتې دي چې د حاصلولو لپاره به دوی هڅه کوي. د خزانه محکمې چارواکو د معلوماتو ورکول پر وخت وویل چې مرکز سبیت په نفسي واټ کې په زوړ حساب د شریک ګټ پیسې ورکوي چې څه د پاسه 44% جوړیږي. خو په خبر پرمخه کې د کابل سیمه تر نظام سره باید دغه برخه تر 19% زیاته وي چې په کال کې 2200 عرب روپۍ جوړیږي. د برج نوبي وزارتان اوسیدونکو وایي د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ړنګو کورونو معاوضه ورته تر اوسه نه ورکړل شوی. د بدر سیمې اوسیدونکو ملک اسمت الله پرون مشال رادیو ته وویل چې د وسلوال خلاف په راهنجات پوځي عملیاتو کې د هغوی په سیمه کې تر 1,00,000 زیات کورونه ړنګ شول چې اوس هم ډیریو کورنیو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي چې له وجې یې ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازي آصف خان مشال اړیته ویل چې هغه هڅه کوي چې ژر دغه مسله حل کړي. بلخ ځایي نظامي چارواک مشال اړیته ویل چې پړنګو کورونو کې د مرستو 40 زر چیکونه وار لمخه اغیزمنو کورنۍ ته ورکړل شوی او د پاتې 15,000 کورونو چیکونه به هغه وخت خلکو ته ورکړي چې کله ځلي انتظامیا فندونه ترلاسه کړي. د ولسم په سر شارکوټ کې د ګیس سلندر چاودیدو او د کور چت را پریوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوی او دوه ژوبل شوی دي. د مرستندوی چارو ادارې ایدی فاونډیشن چارواکو نن مشال لړیو ته وویل چې پیښه تر پېشلمي وړاندې پر ایرپورټ سړک واقعا اڅکزي کالونی کې وسوه چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شول او دوه نور کسان ژوبل شول. پولیس چارواکي د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د نورو پلټنو لپاره کار پیل کړی دی. تر دې وړاندې پرون د پنجاب په ملتان کې د یو درې پوړیزه کور د چت را پریوتو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي ول. د چارواکو په وینا هغه پیښه هم د ګیس سلندر چاودیدو له وجې رامنځته شوې وه. د کراچي سمندرګي کې د ډوبې شوې کښتۍ د ټولو 44 لا درکه کبنیونکو مړي موندل شوي دي. د سینزبي چارواکو مشال اډیو ته ویلي د ډوبې شوې کښتۍ پاتې څلور مړي پرون ماښام وموندل شول چې په دې سره د ټولو ورکو کبنیونکو مړي له اوبو راوویستل شول. تر دې وړاندې پرون سهار د 10 کبنیونکو مړي موندل شوي ول او د پاتې څلور لټون روان وو. چارواکي وایي په دې سره د ډوبو سوو ټولو کبنیونکو د لټون عملیات سرته ورسېدل. چارواکي زیاتوي دا ټول کسان کبنیونکي ول چې کښتۍ د مارچ 4 او 5 ترمنځ شپې مهال په عرب سمندرګي کې د کراچي او ټټې ترمنځ اوبو کې ډوبه سوې. هغه مهال د پاکستان سمندري ځواک 1.5 کسان په ژوبل حالت کې ژغورلي ول خو له ټولو 45 کبنیونکو څخه 44 ورک ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرسته ورکوي. دا په څو میاشتو کې د امریکا لخوا اوکراین ته د مرستې نوې لومړی پیکیج دی ځکه چې د هغه جګړه ځپلي هیواد لپاره د یوې غټې مرستې قانوني مسوده په کانګرس کې پاتې ده. سپین ماڼۍ د ډسمبر د میاشتې راهیسې اوکراین ته په داسې حال کې د نور پوځي مرستو د رسولو لارې چارې لټوي چې د کانګرس لخوا هغه هیواد ته نوره مرسته نه ده منظوره شوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د مارچ پر 12مه خبریالانو ته وویل چې دا فنډونه به د امریکا دفاع وزارت څخه راسي چې په قراردادونو کې پیسې بچ کړي دي. سولیوان وویل چې دا فنډونه به اوکراین ته د راکټي سیسټمونو لپاره د توپخانې راکټونو او مهماتو لیږلو لپاره وکارول شي، خو هغه وویل چې مرستې به یوازې د څو اونیو لپاره کافي وي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
اوزونکو دا هم شازمی چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم اوردل چې د خبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنڈاپور په مشرۍ د مارچ په 12مه په وزیر اعلی هاوس کې په شبې غونډه کې په وفاق باندې د صوبې د پاتې بقایجاتو په اړه بحث شوی. په غونډه کې اعلی وزیر له مرکزه د صوبې د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره په یوه میاشت کې دننه د یو اکشن پلان جوړولو امر کړی. نوموړي ویل چې له مرکزه باندې اے جی این قاضی فارمولې لاندې د بجلی د خالصې ګټې بقایا جات ترلاسه کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د اے جی این قاضی فارمولې لمخې د خبر پختونخوا مرکز ته 1510 ارب روپۍ بقایا جات ورپورې دی او د این ایف سی په نوم د ټیکسونو او وسایلو په شریک آمدن کې هم مرکز ته بقایا جات پاتې دي. بلخوا مرکزی حکومت لا هم د خبر پختونخوا د نوي حکومت د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا بقایا جات هغه وخت هم وو چې کله په خبر پختونخوا او مرکز دواړو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو، خو بیا هم دغه بقایا جات خبر پختونخوا ته ورنکړل شول. نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له مرکزه د خپل عیني حقونو او د شریکي ګټي د بقایا جاتو ترلاسه کولو لپاره د خزانه د محکمه چارواکو ته په یو میاشت کې د ننه د یوې تګلاري جوړولو امر ورکړی دی. د وزیر اعلی سیکرټریټ د خبر پاڼې تر مخه د مارچ په 12مه نیټه په وزیر اعلی هاوس کې د وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه ترسره شوه او د خزانه د محکمه چارواکو مرکز ته د ورپورې بقایا جاتو په اړه وزیر اعلی ته معلومات ورکړل. په دغه اړه د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته وویل چې له مرکزه به دوی د ای جی این قاضی فارمولې د لاري د بجلی د خالص ګټي د بقایا جاتو غوښتنه کوي او د دغه فارمولې په حساب مرکز ته د دوی 1510 ارب روپۍ بقایا جات ورپورې دي.
1510 ارب روپۍ دي زموږ آؤټسټینډینګ لایبیلیټیز چې کوم دي د وفاق په ذمہ باندې او موږ ترا کوي او موږ دایره لپاره یقینا چې کوم فورمز دي په اواز اوچتو.
د وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور په مشرۍ د مارچ په 12مه اجلاس ته د خزانه د محکمه چارواکو دا هم وویل چې مرکز صوبې ته د این ایف سی په نوم د شریکي ګټي پیسې په زوړ حساب ورکوي چې تناسب یې صد پاسه 14% ده او په 2013 کې قبایلي ضلع په پښتونخوا صوبه کې د زمکېدل وروسته اوس د ټیکسونو او آمدن په شریکه ګټه کې د پښتونخوا صوبې برخه 19% جوړیږي او په دې حساب په کال کې د 2.22 ارب روپۍ جوړیږي. په پیښور کې د صوبې په مالی وسیلو نظر لرونکو خبريال شمس مومن وایي صوبې ته ډېر مالی مشکلات دي، نو ځکه د پښتونخوا اعلی وزیر اړوند چارواکو ته د تیاری کولو احکامات جاری کړي دي.
او څنګه چې د نن اجلاس نه بریخي چې هغه ټول ذمہوارو حکامو ته افسرانو ته ویلي دي چې ډاکومنټس هم تیار وساتي او کیس په ډېر مؤثر انداز کې په پیښ کولو لپاره د ماهرینو خدمات هم واخلي. که دغه پیسې صوبې ته ملو شي څنګه چې تاسو ویلي چې نه صرف دا چې اوس لې د خبر پښتونخوا سره شامل شي بلکې دا 500,000 آبادی ده. دوه مدار چې د این ایف سی چې کوم کیټګریز دي چې پاره کې صرف آبادی نه شامل، پاره کې غربت هم شامل دي، پاره کې ترهګرۍ د جنگ په مت کې هم د پیسو اضافه کیږي. نو دغه قبایلی علاقې چې کله په صوبه کې سم شوې دي نو ډېر زیات زمونږ فند چې د یقینا وفاق ته پاتې دي. ضرورت دې خبره ده چې نه صرف د ګیس بجلی بقایا جات او د تیلو صوبې ته ورکړي شي بلکې د این ایف سی کې چې زمونږ کوم اضافي ایسا د دې صوبې کېږي نو په کاردار چې هغه هم په وخت باندې ورکړي شي. که نه وي نو صوبه د مخکې نه هم و تاسو عربا قرضاره دا او دا قرض به نور زیات شي او د صوبې د ډیفالت کېدو خطرات هم شته.
شینون کې وایي دا خبره ده چې د پښتونخوا نوې حکومت د مرکز نه د خپل بقایا جاتو ترلاسه کولو لپاره په یو تګلارې جوړولو کار پیل کړی، خو چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت وو نو هغه مهال په دې معاملې کې هیڅ پرمختګ نه و شوی. په پیښور کې په حکومتي معاملاتو او بجټ باندې نظر لرونکي خبریال عرفان خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
دا ای جی ال قاضی فارمولا دا څه د اوس نه نه ده، دا د تیرو دیر شو کالونه دا خبر را روانه ده. تیر څلور کاله په وفاق کې هم د تحریک انصاف حکومت او د صوبه کې هم د دوی حکومت نو دوی د خپل وفاقي حکومت نه دا پیسې ولې وانه غستلی یا د دې ذکر په هغه ټایم کې ولې په داسې انداز کې نه کوو کم چې نن د دمکۍ په انداز کې کوي. یقینا چې د دې ټول ډاکومېنټس اعداد و شمار د دې ثبوت د وفاق یا د وفاقي ادارو سره یا د منسٹری آف فائنانس سره ټولو سره موجود دی چې تحریک انصاف څلور کاله په وفاق کې حکومت او هغه دی صوبې ته خپل څومره حق ورکړي.
د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د صوبې د بجلی د خالص ګټي د ټولو بقایجاتو نه ورکولو تر څنګ وفاقي حکومت په تیرو 15 کلونو کې د قبایلي زلو د 1500 ارب روپو په پرمختیايي بجټ کې پښتونخوا صوبې ته یوازې 103 ارب روپۍ ورکړي دي. موجوده وفاقي حکومت تر دې دمه مرکز ته د خیبر پښتونخوا صوبې د ورپورې د بقایجاتو د معاملې او د جاری شوی د شمیرو په اړه سره ردعمل نه دی ظاهر کړی.
دا مشال ریډیو ده.
لدمه مخکې تاسې د غلام غوث راپور واورېدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبرې نظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبایي حکومت په امر یې په خیبر ضلع کې پروژه کې د خوراکي شیانو نرخونو کنټرولولو لپاره شکایت مرکزونه جوړ کړي او عملیه یې پکې ګمارلي چې په نرخونو د خوراکي شیانو په معیار نظر وساتي. دوی ویلي چې ټول دکانداران دي له ذخیرندوزۍ او مصنوعي ګرانۍ هم ډډه وکړي او که چا یې خلاف ورزي وکړه نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. خبر ضلع کې ځینې مدني فعالان وایي چې تر اوسه په سرکاري نرخنامو باندې څه عمل نه دی شوی او خوراکي شیان په ګرانه بیا خرڅېږي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواد راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان ویلي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي شیانو په نرخونو او معیار باندې نظر ساتلو لپاره شکایت مرکزونه جوړ کړي.
په دې روژې کې چې موږ په هر تحصیل کې چې په باړه کې په جمرود کې اپرنډ کوتل کې کمپلین ډیسک جوړ کړي دي چې پای کې زموږ معاملہ 24 گھنٹے په ډیوټي باندې ناسي تاسو نرخنامو په باره کې یا بل څه شی باره کمپلین دي تاسو هغه ته کولای شئ او زموږ چې پرایس کنټرول مجسټریټس دي هغه په هغه خلاف کاروایی کوي او ځان سے غزیتا کوشش پدای چې عوام ته موږ په دې کې ریلیف ورکړی شو. دین علاوه زمونږ کنټرول روم استابلیش شوی دی په ډیپټی کمشنر آفس کې 24 گھنٹے باغ اویلیبل دی. اسسټنٹ کمشنر آفسونو کې هم کنټرول روم استابلیش شوی دی او کمپلین ډیسک هم اویلیبل دی. نو څه قسم تاسو شکایتي په دې باره کې څه قسم تاسو کمپلینټ یا غاټ تاسو موږ ته ویلی شي او دای خلاف موږ چې قانوني کاروایی پای کې عمل راوړو.
نو موږ ویل چې کوم دکانداران سامانونه ذخیره کوي او بیا ورسره مصنوعي ګرانی راولي نو دا غوي پر ضد به هم قانوني کاروایی وکړي.
ذخیره اندوزی کوي یا داسې کار کوي چې د اشیاء خودنو سامان چې هغه پټي چې ګرانی راشي مصنوعي ګرانی راولي دا غي خلاف تاسو موږ ته کمپلین کولای شي او موږ به د خلاف قانوني کاروایی کوو چې عوامو ته دا سامان چې څومره دی د اشیاء خودنو چې ضرورت سامان راټول وي په بازار کې هټ مایه ورته او په سرکاري نرخ باندې دا هغه اویلیبل دي.
د لنډ کوتل یو ځای فعال الیاس شینوار وایي چې په دې سرکاري نرخنامو باندې څوک عمل نه کوي او باید مستقل نظر پرې وساتل شي.
دا کوم نرخنامې چې دلته ورکل کېږي په دې نرخنامو باندې یو وخت عمل نه دی شوی. چې دا غوښې کیلو هلته پلي کړی 850 خرڅه یې په 1000 روپۍ پیاز دي په 2500 روپۍ کیلو دی په 3500 بازار کې خرڅېږي او پښتني هیڅ کم نشته. شوده یې لیکلي دي په 170 روپۍ باندې او خرڅېږي په 220 باندې یا په 210 باندې. ماسته یې لیکلي دي په 180 روپۍ باندې او خرڅېږي په 220 باندې. نو دا ټول بازار تر ډک دی. متبادل کې دا خبره ده یو داسې مخلص کسان یو لس کسان منتخب کا چې د دوه خلاف کار کا چې نرخنامه ګوري. بل د لنډي کوتل تحصیل خلکو لدا پکار دي چې ریټونه وګوري کوم دکاندار ریټ مطابق سبزی نه خرڅوي وغه نه خرڅوي بای چیک شون وخلی انتظامیات وي صدر ته وي یو ویډیو تر جوړه کا چې د عوامو کوم دا اویرنس راشي.
په لنډي کوتل بازار کې یو دکاندار خپل نوم نه خپ خپرولو په شرط مشال او ریډیو ته وویل چې ځنې ورځو کې له پېښور او د ملک نور برخو نه چې خوراکي شیان دوی ته په ګرانه بیا پریوزي، نو بیا دوی هم نرخونه سیواکا او چې د سرکاري نرخنامې مطابق یې خرڅوي نو بیا تاوان سره مخ کیږي. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند له دفتره جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تر اوسه یې د سرکاري نرخنامې د خلاف ورزی په تور کې دوه دکانداران نیولي او د سره سره د بازارونو صفایي او د خوراکي شیانو معیار هم چک کړای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د بر جنوبی وزیرستان او سیدون کې وایي چې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو معاوضې تر اوسه حکومت نه دی ورکړي چې له عمله یې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. دی وایي زر دې دغه پیسې ورکړل شي. له جنوبی وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي اسف خان او مشال ډیو ته ډاډ ورکړ چې دوی د مسلې د هواري لپاره به ګامونه پورته کوي. بلخوا ځای انتظامیه مشال ډیو ته ویلي چې د ړنګو کورونو څخه معاوضې ورله مخه خلکو ته ورکړل شوي او چې کومې پیسې پاتې دي هغه چې کله انتظامیه ته میلاو شي نو خلکو ته به یې ورکړي. تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات شي ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه یا حکومت نه دوه ورکړي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمه اوسیدونکي ملک عصمت الله د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د ضلع ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه ورسول دی پورا دا زر کامونا پورتا کی.
پا دا زر نموشه چه که ما پرسن شوا و در جنوبی وزیرستان و پا دا زر سطر اکشه در نر وستیر وصولا پا تاکشه در نر درنگ کوریز در سرزه وصولا پا داشه یو لاک نظرا کورینا رنگ شویی در مسجد پیری اکشه دا غا سرزه دوی سپرا درنگ کوری موزار یا و دا خلق تا نملاوی جی دا مرز دا اجامین گندا پورتا کل کاری د میز د رنگ پورے موضوع دا راز کو تا د خارج خلق تا ایزا د سخت پرشانه سرا تنتینا شواخ تراوی واری نوی تا نرمیز دا کتیکه او کماتا دا اکیل کوی چه د میز د رنگ پورے موضوع دا پزر نظر ملاو شی.
د پشتون جغورن غرزنگ سراروغا سیم مشر ویایی چه سویلی وزیرستان پر زیلا ابو داول د پورا ضروری دو چه حکومت د رنگ کورونو معاوضه خلکی تا زر ورکی.
یمو نوم شرزاده دا 2010 آخری شه یعنی نومبر دسامبر شه دی میژ د ماسی د اول واپسی شری شوی و چې میش کلا و خپل کورینا تروغلی د میش کورینا ړنګ وی بار بار د ماسی کوم د میژ دغه مطالبه دو د حکومت نه چې و میشتا دا د ړنګ کوری هغه کیما چې شوی دو هغه سروې چې کینا دا ملاو شي پیرا کور بندې ړنګ شوی بندې 4 لک روپے او یعنی مړنګ دی هغه بندې 1,60,000 ته چک تای چک کین کورینا ڈنگ شوی دی 2009 چی کیم رای نجاتا پریشن ہوئی دغی دوران شی ڈنگ شوی دی دغا ویس موجودا حکوماتو چی عوام پا دیر سپوٹ سارا ووٹ ہاں ویرکا نو دی پی ٹی آئی نا دیر امیدی نا دی دی عوام خاما خا ایم این زبیر و ایم پی اے اصف خان ماسید و ویر سارا ایم پی اے عجبگوال و دغا تا پا کوردو چی دیر دی خصوصی دی خپل علاقی و خاص کار دی رای نجاتا دی کوری متاثرین دی و دغا تا دیر دی پیسی رو و غوری.
د سویلی وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نماینده اسف خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت و د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه وسله حل کولې د پوره و زر ګامونه پورته کوي.
وس بالکل پکی پکی چې د امیا حکومت تای اور مودا ویټ کول چې دغه د ریلیف ولا منیسټر چې دای کان تر دې اناونس کی فلالي اناونس کړای نه دای په میاں چې په خپل چار شي کړی ته ډی سی صاحب ته هم ویلي دي یا خو هم دا ده کنه یا سروې پیسې و چول په خپل دی باندې ډیر کلی دا سې وسا پورا بده شوی دی چې سروې نه دي شو دا انتهایی حیران کن خبره هم دو امیا حکومت په صبح شه ان شاء الله چې تو سو وینې چې ټول نه اوالو زده ډانګ کورې د سروې د میاں د مسجد شي کې پیسې دی او زاوس چې کوم او خلک ته ان شاء الله خپل حق ورسې.
ترلاسه کړي.
د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګکړي شوي کورونو معاوضې 40,000 چیکونه په متاثر شوي خلکو کښې تقسیم کړي شوي دي او د 25,000 ړنګ کورونو معاوضه چې کله د صوبایي حکومت نه مقامی انتظامیه ته میلاو شي بیا به یې په خلکو کښې و تقسیم کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګستې. اوس راځو مومندو ته. د مومندو ضلع خلک په مومندو ډیم کې د روزګارونو او له دغه ډیمه خپلو للمو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د نهرونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی دا هم وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې پر ځمکه یې د ډیم جوړولو په بدل کې به ورته تعلیم، صحت او مواصلات او اسانتیاوې ورکوي، خو تر دې دمه نه دي ورکړل شوي. د مومندو اوسېدونکي د دغه غوښتنو لپاره نن په 15 ورځ هم په مونډه سیمه کې په احتجاج دي. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلو په حلولو یې کار پیل کړی. زموږ خبرجال شناس رضی پرې نور معلومات راکوي.
د کوزه مومندو برانخیل ویساخیلو په جوړېدونکي ډیم کې د نوکری او نور کولو ضد احتجاج کړی. دوی وایي دغلته دوی ته د نوکری او موقع ډېرې کمې ورکېږي، ولې دوی دا هم غواړي چې د مومند ډیم نه د پنډیالي تحصیل برخو شهید او دامان ته جوړېدونکي نهر دې هم سر پوره کړی شي. ملک توربان مشهد رډیو ته وویل حکومت د دوی سره په شوي وادو عمل وکړي.
دا ځمکه به یې داسې وه چې دا زمونږ د خشاکم او تقریبا چې دلته مونږ 20-25,000 مال مویشي، هغه وړې بکرې غواګانې دا مونږ ساتلي، او په دې کې به مونږ له بوټي کېدو د هغې خشاک به مونږ استعمالو. مونږ ته نه په دې کې د قوم برانخیل، قوم ساخیل، قوم سلګري په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب مانه سره.
عصمت نوم یو تن چې په مومند ډیم کې نوکرو، د ده په خبره چې دی د نوکرن ویست. عصمت زیاده کړه دا حال د نورو ځایي خلکو هم دی چې اول خو نوکری ورته نه ورکېږي او چې ورکړی شي نو بیا بې ځایه تنګول کېږي.
جی ما گاډی چلو او مونږ یې تیرا ویستو بار نه قام د دې ځای برانخیل خوم د کشمیرین راولي د بار نه خل راولي او هغه دلته برتی کوي. مونږ یې ستلی ډرایوران هیڅ ګنام نه و راویستو، ډېر کسان یې ډېر سالوی کسان یې ریست.
نواب علي هم دغه بند کې څه موده نوکری کړې وه خو اوس بېروزګاره دی. هغه وایي هغه وخت چې دغه بند جوړ د نو د دوی سره د نوکری او ځینې ودانیو وادې شوي باید هغه دې ورته ورکړی شي.
چې څومره حقوق دي د دې مومند قوم چې دا مونږ له په پرامن طریقه باندې راکي، کاغه روډونه دي، کاغه د ځمکې خبرې دي، کاغه د سکول د ترانسپورټ خبرې دي او کاغه د هسپتال خبرې دي. څه چې د دې آئین مطابق کار دی چې هغه مونږ له راکي په پرامن طریقه غواړو.
د برانخیلو د قبیلې ملک اقرار خان وویل اول خو د ډیم د ځمکې قیمت ډېر کم مقرره شوی، بله دا چې بیا هغه ځمکه چې د دوی نه اخیستلی شوې ده اوس د هغې نه زیاتې ځمکې د ډیم دپاره د دوی نه نیولې
بغیر مالک خرچ شوی د مالک سره د ریټو شي. دا نه چې مطلب منځ کې بل څوک راشي او هغه ریټو کې بدلاړ شي خرچ. دویمه خبره دا چې سکول او دغه پورې کالج پورې دا مونږ نه پرېږدو. دلته د مونږ له یونیورسټي ارجنټ د مونږ له یو کیمپس مقرر کی. بل په دې کې غټه خبره مونږ سره دا کړې وه چې دلته کم خلک برتی کیږي په سی جی جی سی کې او ډسکان کې. په دې کې و پیله مطلب کاغذ کلی کاغذ انس کلی ستاسو د خلکو له به ترجیح ورکول شي.
د کوزه محمدو د کمشنر انتظامی اسیسټنټ کمشنر دفتر مشهد رډیو ته وویل شو د دغه ستونزو د هواري لپاره کمیټې جوړه شوې، خو ځینې غوښتنې بیا داسې دي چې د هغې پوره کول او یا نه پوره کول د دوی په منډیټ یا اختیار کې نه راځي، نو هغه لا هم هغه شان دي. د کوزه محمدو د صوبا اسمبلی د غړي محبوب شیر سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډیو ته وویل
خبرې ترې مسو وکړې. په خبرو کې ده ویل چې دا کم اته دي کلس کم ویکنسی نه دي د نایب قاصدۍ، دا به ته مونږ ریپلیس کړو، د ستاسو کسان به پکې والو. بس قوم په مشاورت سره دي مونږ له دغه راکي په مشوره سره سره هغه کسان هغه خو هغه کار مو شو بیا د نیر مسله وه. په نیر په مسله کې مو ته ویل دا ماته پرېږدي دا مسله به له زه حل کړم. تقریبا زه ډېره پورې حل شوې هم ده، بس لږ څه پوائنټونه پکې ټیکنیکل پاتې دي چې هغه به انشاءالله درې درې څلور ورځې کې حل شي.
مومند ډیم باندې په مئی 2019 کې د جوړونې کارونه شروع شوي. د دغه پروجیکټ مشرانو هغه وخت ویلو دغه ډیم به په 2025 کال کې پوره شي چې د عامو خلکو نه شاوخوا 15,000 جربه د غرض مکه په بایا اخیستلې وه، او د دغه بند نه دوه نهرونه چې یو پړانګ غر او بل دامان ته جوړیږي هم د ډیم په منصوبه کې شامل وو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونیمو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
مشال رادیو ته غوغستی اوریدونکو سره یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا د صحت وزارت د صحت کارډ مفت سہولت بیا بحالولو په خاطر بیما کمپنۍ سټیټ لایف ته 15 ارب روپۍ جاری کړي دي. د صوبې د صحت وزیر قاسم علي شاه د مارچ پر 11 په پېښور کې د صحت کارډ رسمن پرانیسته وکړه او ویل چې د خیبر پښتونخوا په ټاکل شو سرکاري هسپتالونو کې د ځنو ناروغیو د مفت علاج سہولت بحالوي. نوموړي وویل د پروګرام څخه یې هغه 28 شخصي یا پرایویټ هسپتالونه ویستي چې د پروګرام له لارې یې په دوکا د پیسو ګټلو کوشش کاوه او د مریضانو غیر ضروري اپریشن به یې کولې. قاسم علي شاه په تیر لنډ محلي صوبای حکومت د بدنظمۍ تور پورې کړ او ویل چې د صوبای وسایلو سم استعمال ولسته ګټه رسولی شي. یاد وي چې یاد کوم لنډمحاله حکومت وو د غوی چارواکو کم چې پخوانی چارواکي دي هغوی د قاسم علي شاه دغه څرګندونو دغه تورنو په اړه سند ویلي خو په تیر وختونو کې یې په بار بار ویلي وو چې حکومت یې سم دی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت په صوبه کې د صحت کارت په نوم د ویډیا علاج کولو پروګرام بیا بحال کړو. په پیښور کې په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د صحت صوبایي وزیر قاسم علي شاه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د نیګران صوبایي حکومت په دور کې د ویډیا علاج دا پروګرام په دې وجه ودرول شوی و چې شخصي او سرکاري هسپتالونو ته د پیسو جاری کولو د بیمې کمپنۍ سټیټ لایف انشورنس ته مالی پنګې نوې ورکړې شوی.
ریمجی تقریبا 5 بلین سے دے اگا خیبر پختونخوا حکومت پیمنٹ کڑے دا سٹیٹ لائف دا اور انشاءاللہ تعالی چے دیلی انسٹالمنٹ شوی دا دیو تا انسٹالمنٹ میں بلاوی گی زمون صوبہ چے دا دلتا ڈیر وسائل دی تول مینجمنٹ غواڑی کم حکومت مخ کی تے شوی اگے ڈیر زون زیاتے کڑے دے صوبے سرا فائنینشل مینجمنٹ نے کرے اگے بوجہ دا تول تکلیفات راغلی دی عوامو تم بریلی ملاوی گو دا زمون صحت کارڈ پروجیکٹ چے دے دا بخت طریقے سرا برابانی.
صوبائی وزیر قاسم علی شاہ زیاتہ کڑا چے اس دوی یادی کمپنی تا پیسے جاری کڑی دی او د دې پروګرام د خکولو لپاره یې 25 هغه شخصي روغتونونه د دې پروګرام نوستري دي چې د یادي پروژې په ترڅ کې غیر ضروري اپریشنونه کول او د دې پروګرام نه د پیسو ګټلو هڅه کوله.
تقریبا جی دی 62 کم شوی دی 118 تا اور 180 نو 118 پاتې دی چې ډیر هسپتالونو کې چې دی هغه سرجریز کېږي اور زیات بلونه جوړي خدا سي ډیر ټریټمنټ سي دی هغه مونږ پرایویټ هسپتال نه ختم کړل او سرکاري هسپتال ته کړل هغه وجه هم دا و چې دی کې چې ترانسپیرنسي هم راشي.
په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارت په نوم د پروګرام مشر ریاست تنولی مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت پروګرام د خکولو لپاره اوس دوی په صحت کارت په شخصي روغتونونو کې په اتو اسانو علاجونو او اپریشنونو کولو هم بندیز لګولې او دغه اته علاجونه یا اپریشنونه به اوس یوازې په هغه سرکاري هسپتالونو کې کیږي چې د صحت کارت سہولت لري.
کیونکہ دیدی حکومت صحت کارڈ ڈومبے ترجیح دے نو سنگ کے منسٹر سے بوم ویلی چیئر کا درے اربوں پتی بانے خرچہ دے میاش تیرازی نو دا زمانگ دا پارا سدا سے غٹ خبر نہ دا. نمبر ٹو آغا علاجونا چی پکم کی مس یوز کی دی چی نی داغی غلط استعمال کی دی آغا لکا اپنڈکس شو ٹانسل شو سیزیرین سیکشن شو کیٹرک سرجری شو انجیوگرافی شو نو دا کی دی چی نو دا با پبلک سیکٹر کی منگا خلق تو ورکو او ٹیسٹ کو بوم چی دے سارا منگ تصور فرق اوس باغ پرائیویٹ کی نکی.
چارواکی وای د صحت کارت پروگرام دلاری دا محل د صوبې په 1300 مخصوص شویو سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې یوازې د داخلیدلو په صورت کې د خیبر پښتونخوا ولس د ویړیا علاج سہولت ترلاسه کولی شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 12,110 12,930 او 12,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
اردونکو مشال لړیو ته غوږیستئ. لږه شیبه کې دوه نیمې بجې کېدونکې دي، او په وروستۍ نیمۍ کې سندرې جادوګری اونیز خپرونه هغه هم دراورو، خو بیا هم تاسو مچې تاسو د مشال لړیو ټولې خپرونې هغه په مشال لړیو ډاټ کام کې تاسو هغه اورېدلی شئ. د مشال لړیو ویب سایټ کې تاسو دغه کمی زمونږ خبرونې دي، د لومبۍ ورځې نواله تر دې دمه هغه ټولې تاسو اورېدلی شئ. دغسې د مشال ریډیو په ویب سایټ کې، د مشال ریډیو په ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب کې ستاسو لپاره مونږه خوندورې ویډیوي راپورونه او ویډیوګانې هغه هم لرو، هغه هم تاسو کتلی شئ. او اوس وخت شوی په پېښور کې دوه نیمې بجې. نو د دې مهم خبرونه داسې دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په یوه غونډه کې د خزانې محکمې چارواکو ته امر کړی چې له مرکزه د صوبې د بجلی، تیلو، ګیس بقایا جاتو ترلاسه کولو لپاره په یوه میاشت کې دننه پالیسي جوړ کړي. د وزیر اعلی سیکرټر په خبر پاڼه کې ویل شوي د مارچ پر دولسمه په پېښور کې په وزیر الله هاوس کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې په کمی مالیاتي کمیشن ان اف سی ایوارډ کې صوبې ته د خپلې برخې پیسې د ملاوېدو په اړه هم خبرې وشوې. د خیبر پختونخوا حکومت د دغو څرګندونو په اړه مرکزي حکومت لا څه تبصره نه ده کړې. د پاکستان په سند صوبه کې د پیپلز ګوند نوی حکومت په لومړی پړاو کې نهه کسیزه کابینه جوړ کړې. په کابینه کې شاملو نوو صوبایي وزیرانو سوګند پورته کړ او وزارتونه ورته وسپارل شول. په کراچۍ کې د مارچ په دولسمه د سند ګورنر کامران تیسوري د نوو صوبایي وزیرانو څخه سوګند واخیست. او دغه راز بل خبردار چې د کراچۍ سمندرګي کې د ډوبې شوې کښتۍ د ټولو څوارلسو له درکه کب نیونکو مړي موندل شوي. د سند صوبایي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ډوبې شوې کښتۍ نور څلور مړي د مارچ په دولسمه ماښام مهال وموندل شول، چې په دې سره د ټولو ورکو ماهیګیرو جسدونه له اوبو راوویستل شول. یاد وي چې د چارواکو په خبره ډوب شوي کسان کب نیونکي وو چې کښتۍ یې د مارچ څلورمې او پنځمې ترمنځ شپې مهال په عرب سمندرګي کې د کراچۍ او ټټې ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوې وه. اوس هم راځو اونیزې خپرونې سندرې جادوګرې ته. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د بلوچستان د مرکز کوټې د یو پیژندلي سندرغاړي طاهر فیروز د ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اوري. دا خپرونه هارون باچا جوړوي. د نننۍ یوه تاسو ته په تکراري توګه وړاندې کوو.
ستړي مشي زه هارون باچا یم. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. دا اونۍ په خپرونه کې د بلوچستان د مرکز کوټې د یو پیژندلي سندرغاړي طاهر فیروز د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې او ځینې سندرې یورو. فیروز په پښتو ادبیاتو کې ماسټري لري. په یو ځایي اف ام رادیو کې ویندوی او ترڅنګ یې په یو سرکاري محکمه کې نوکری هم کوي. فیروز لوی مدیر ایسی سندری وای خو پرستاو کې د هنر له ډګره یو څه لری پاتې شوی. دا چې ولی له د یو روح او اولی په غږ د سندره
بار بھومکا سنم سوائی سوائی تاتا پخش کی غن چفم سوائی سوائی بار بھومکا سنم سوائی سوائی تاتا پخش کی غن چفم سوائی سوائی
سپنا چیو مجلس جانا را سپنا سوائی 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 التے پمخ کے نور عالم سوائی سوائی تا پوش کے گن چپم سوائی سوائی ہوئی بار پھوم کا سنم سوائی سوائی تا پوش کے گن چپم سوائی سوائی خاموش چین دبل بل و رختا سوائی 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 متر پساس کے زیر بم سوائی سوائی تا پوش کے بن چپم سوائی سوائی
د طاهر فیروز په غږ مو سندره واورېدا دیوای په کوټه کې زیږیدلې او لوی شوې ده. هم هلته تر شپاړسم ټولګي پورې تعلیم کړی او د موسیقۍ زده کړو ته هم وخت ورکړی دی. فیروز زیاتوي چې د لومړنۍ سندرې تر خپرېدو وروسته یې د خپلو ملګرو په هڅونه سندرو جوړولو او د هغو ویلو ته دوام ورکړ.
زه د کوټ ښار اوسېدونکی یم چې کومه مې د پلار او نیکه علاقه ده، دا په کلی عبدالله کې ده. دلی میں پیدائش ہوا تھا دلی پکوٹ کی سوی دی ماسٹر میں پشتو کی کڑی دی اور بیا میں اور سر دا بی ایڈ دا یو ڈگری دا دم لاس تکڑے دا اور دل خیر سر پ یو سرکاری ادارہ کی ملازمت لرما اور بیا چدی پ ریڈیو کی مصروف ہے ما چھ ما سز دکڑ کڑے دا اغه می دا استاد نظر علی سر کڑے دا سنگ سنگ کی استاد عیسی خان پ ریڈیو سٹیشن کی دا لکه دا کوٹی ریڈیو پاکستان کی ما یو پروگرام کوي خبر وی عام خبر وی نه پغورز مشتر پروڈیوسر ویل چی نن وټول ما شمان چی دی اغه بسندری وای ما چی سندره ویل د ملنګی کچکول پغاړه ګرځوم نو پروڈیوسر ما دنه با چی دی ته برازی استا به ډیوټی دغه اچته به وای بسندره په هر هفته باندې باید ستاز دی نو یو خو اغه پوشو چی اغه ما ترا کی بیا دغه پس ترالم ٹی وی ته ٹی وی کې خوند رنگ زمر د ماشومان پروگرام او پاغه کې می سو اخسته بس بیا دا تل منکتس و تقریبا لس کال بیا زده ریډیو د پی ٹی وی سره نوم سم وایم کې نو کار ژوندو بیا په کال 2001 کې ما چې کوم لومړی کیسټ ریکارډ کی خلکو خوش کړم چې مطلب ستا نور کیسټ اور نور څه ترزونه مراسي په کال 2004 کې می اول کنسرت موږ وکړ په کوټه کې زوم او زما سره شفی جان چې زموږ ډیر ښه او نرمندی بس بیا خلکو نور زیاته چې دی ماته غوسلاب ځای راکړه چې ته به خامخا زموږ پروګرامو ته راځي او خامخا به کیسټان ریکارډه د کال 2001 تر اتلس پورې دا سلسله مکمل او چلیده بیا په کال 2003 کې ته چې کوم زموږ د بلوچستان اکسلنس ایوارډ په لومړي ځل هغه ایوارډ ماته ملاو سو چې د میوزیک په خدماتو کې وو پس دا چې دی بس دا د سلسله روانه ده خطر وسه ملنگ دل
د طاهر فیروز په غږ مو دا بله سندره واورېده. دی وایي په وروستیو کې د خپلو ځینو نورو مصروفیتونو له وجې نه دی توانېدلی چې سندرې ژر ژر خپرې کړي، خو زیاتوي چې کمپوزونه ورسره شته او غواړي چې ثبت او خپارې کړي. فیروز البته وایي چې نه یوازې په خپله غزل ویل غواړي، بلکې د سیمې له نورو پیژندلو سندرغاړو هم هیله کوي چې د پښتو د استادانو شاعرانو کلامونه کمپوز او ووایي.
سندرې ما خپل دا ډیر وخت کیږي نه مې دې ریکارډ کړي. زه بس په دې کوشش کیم چې کمپوزیشن مې ډیر زیات جوړ کړي دي، د شعرونو د غزلونو چې ډیر زیات انتخاب مو کړی دي. دلته یو خو زه په خپل د اف ام ریډیو سره تقریبا د تیر وو کلو زه د اف ام ریډیو سره چې دی لګیا یم په خپل کار باندې، څه بزنس غوندي هم شروع شوی دی هغه دی، او بیا میوزیک خو نو زما د وخت شوق دی، زما هم دغه چې د میوزیک سره ډیر زیات شوق دی. خو بس دا سندرو چې کوم په مابین کې کوم بریک رالی، دغه زما دپاره چې په کار نه و چې ما دومره زیات بریک راوستلی وای، نو دلته به انشاءالله تعالی زه دغه خلا چې ده به زه تر زره زه پوره کوم، او سندرې به انشاءالله تعالی ښه انتخاب به کوم. که بیا د خلکو خوښ ومه که نه هم خوښ، کم از کم زما خپل ضمیر به مطمئنه وي، خلک دې په ما باندې بیا ګوته نه نیسي چې یاره تا د شعر ډیر بیا ادبي معاف غلط انتخاب کړی و، نو دا شعر او ستا آواز خو نه سره لګیږي. دلته اصل یوه خبره دا هم ده چې د نن کم چې نوی کول دی و دې ته دا پیغام تللی دی چې په غزل باندې به ډیر مطلب یعنی سوچ به ډیر نه پکې وایي، په میوزیک ته به ګوري چې میوزیک څومره دی، میوزیک تیز دی که نه دی. نو دا یو غټه خبره پکې روانه ده. زه خو لکه د درویش دورانی صاحب زه داغه د غزل په حواله سره داغه مرید یم چې هغه څه وایي، زما مطلب زه ډیر فکر په فکر کې ولاړ شم که د پیر محمد کاکړ شعر وایم، که د انان بارکزي صاحب شعر وایم، که د خوشحال بابا شعر وایم، چې دا به څنګه کوو چې دا ځوانان دا خلک به ټول دې خوا ته راولو چې دا به د دې شاعری انتخاب کوي.
انتظار ومسافر ور
مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د کوټې د وسندرغاړي طاهر فیروز د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندری یوري. فیروز وای کاکړی د خوخي ولسی صنفته او ډېری ویلې دي. د زیاتوی په ولسی پروګرامونو کې د اتن سندری هم وای. د فیروز په وینا د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د اتن مختلف ډولونه دي.
کاکړی خو ما شډیر زیات ویل دي تقریبا چې د څه وخت زپه د میوزیک کیم نو لازمان به کاکړی زموږ د علاقې د خلکو ډیر زیات خوش دي او وسم د غواړي چې زنور کاکړی ورته ریکارډ کوم او دلته زموږ په کوټه شهر کې پروفیسور صادق ژړک صاحب چې وي د یو دول زره کاکړی او چې زموږ هغه ډیر پخوانی کاکړی وچ دا د یو کتابه ولیکي هغه هر کاکړی داسې د چې په یو کاکړی کې بس پورا داستان پکښې دی لکه په یو ټپه کې شوی بغس په دې پورا یو کاکړی کې داستان دی خو چې ما ویل دي هغه مطلب چې نوی نوی ځوانان دي یا غیم شش کاکړی لیکل دي ما برا واخستې لکه اوس یو کاکړی و افغاني خولې پر سر کې ځان لما سر برابر ک او بیا یو زوی چې ځید خور کړه نو بابا یا مور ورته وای وای پردیسی رقم رقم د لورې ستا پردیسی غم سلامونه می پروايا کې جړل مور ته وای بس دغه سیده کاکړی خو اره کاکړی ډیر خوند کوي او ډیر آسان او ډیر فهمه پښتو ده نو ځکه دا زموږ خلک ډیر زیات خوشی کاکړی اتنه مې هم ډیر زیات ویل دي کله چې پروګرامو د چې بولاړو کله د پرایویټ فنکشنز چې بول په دې کې خو بیا ټول د اتنه خلک ډیر زیات شوق لري شل شل منټ او نیمه نیمه ګنټه چې وی هغه اتنه وی مختلف دي لکه زموږ چې د ملی اتنه چې موږ ورته وایو په کوټه کې وی که په پښین کې وی که په کلاسفولا کې وی دا ټول یو دی بیا زموږ دلته علاقې دي جلا جلا کوس د سلیمان خیلو یا د اکا خیلو خپل اتن دی دلته چې کوم زموږ بړي چې بړي چې پراته دي هغه خپل اتن دی هغه په خپل سټایل کې خپل یو اتن لري خو عمومي چې کوم زموږ ملي اتن دی هغه دا دي چې د کوچي بیا تر ژوبه پورې دا ټول یو اتن دی چې واه تم شالکې اتن وایو
یو تر بل زارې زی فکر واړو
طاهر فیروز وایي د اوسمهال پښتو سندرو چې زیاتره د کمپیوټر او نوې ټکنالوژي پر مټ جوړیږي ژوند ډیر لږ وي. نوموړی زیاتوي د پښتو پخوانی سندرې چې سندرغاړو او هم ساز غږونکو به خواري ور باندې استله نن هم پر خلکو خوږې لګي. فیروز د هند مثال ورکوي چې هلته نه یوازې هنرمندان د موسیقۍ په باقاعده توګه زده کړې کوي بلکې عام وګړي هم له سر او لې سره آشنا دي او ځکه نو هندي موسیقي په ټوله نړۍ کې منل شوې.
د دنیا یا چې کومه ټکنالوژي د ډېر په تیزی سره روانه ده او سندرې هم ډېر زیاتې جوړیږي، خو داسې دی چې د دې سندرو او د خلکو په مابین کې زه داسې یو خلا غوندې وینم، داسې یو فاصله غوندې وینم چې اوس په دې فاصله باندې میوزیک آیا صحیح نه دی، که د شاعري وجه ده که د سندرغاړي وجه ده، چې کوم اړخ چې دی هغه سم نه لګیږي، لږ داسې یو څه مې سومه زموږ د چې اوسنی کوم ریکارډینګونه هم کېږي لکه په دوی باندې تازه له ډېره وي چې دا کار مې کړی وای بل مې شروع کړی وای، کنه لکه موږ دا وایي چې دا د موسیقي خو ډېر د آرام کار دی، پخوا سندرې به ریکارډېدې لکه زما دا ډېر ښه په یاد دي، په یوه ورځ کې به زما د خیاله به یا به یوه سندره یا به دوې سندرې ریکارډېدې او هم به د هغې ریهرسل کېدو بیا به ریکارډینګ ته راتله او په هغه کې به میوزیشن په ژوندۍ بڼه موجوده وو. د ټولو میوزیشن کار چې دی هغه په یوه کیبورډ باندې کېږي او په دې کې هغه چې کومه زندگی ده یا کوم هغه روح چې د موسیقي ده دغه نسته پکې. زه په خپله دا فکر کوم چې په موسیقي باندې خو زه یو دغه یو تنقیدي اړخ لرم او دویم دا دی چې د خلکو د شعر سره مینه ختمه شوې ده، د خلکو د میوزیک د تیزی سره کار دی چې وای یاره د زموږ میوزیک چې دی دا باید فاسټ وای. شاعر چې کلم شعر جوړوي هغه خو دې سوچ نه کړی چې یاره دا چې کله زما شعر بیا کمپوزیشن ته ځي دا به آیا دی په څه طریقه باندې جوړوي. هلته هم څه ګیپ را روان دی او بل دا دی چې په موسیقي کې تر ټولو غټه خبره چې ده د موسیقي پوهنه ده، د موسیقي د اورېدلو لپاره هم په کار دی چې هغه خلک په موسیقي باندې پوهي. موږ که د هندوستان خبره کوو د هندوستان فکر دا کوم چې هلته هر کس چې دی هغه د میوزیک سره پوه دی، هغه بلد دی، هغه د راګو سره بلد دی، هغه د ټاټ سره بلد دی، هغه د آواز سره بلد دی. نو دلته دغه شانو برعکس چې بیا موږ خپل علاقه وګورو نو دلته بیا خلک چې دی تر هغه لیول پورې دوی چې دی اپروچ نسته.
طاهر فیروز زیاتوي اوس مهال پښتو سندرې یو ویونکي دومره ډیر شوي چې پر ځای د دې چې د پښتو موسیقۍ د اوریدونکو هنري تند خړوب شي هغوی نور په تنګ راغلي دي. د ده په خبره په پښتنه ټولنه کې د موبایل ټلیفون او ټولنیزې میډیا زیاتې کارونې هم د پښتو سندرو خوند پیکه کړی دی.
زه یو مثال دا در کوم، په دسترخوان باندې یو کس ته یو ډش پروت وي، یو سالن پروت وي، نو دا ټول په هغه سالن باندې ډېره زیاته مزه اخلي. او که دسترخوان باندې چیرې په دې لکه په هوټلانو کې چې وي چې شپېته اویا کسبه خوراک پروت وي نو بیا د انسان د دې اویا نه زړه چې دی هغه موړ شي کنه. نو لکه پخوا چې به موږ کیسټ کول د خلکو به یو یو سندرغاړی خوښ وو یا به پنځه خوښ وو یا به لس خوښ وو، نو بیا چې باغه کیسټ وو بل کیسټ پورې چې بده انتظار کوي نو درې میاشتې څلور میاشتې به باغه کیسټ باندې گزاره وو، بلکې هغه به یو نه لس لس کیسټ به هغه اخیستل چې دا به په توفه کې چاته ورکوم. د موسیقي خوند هم ټول په کیسټ کې بندو، چې کله د کیسټ نه دی راووتی د سی ډي دنیا ته رالی نور کم سو، چې بیا کله میموري ته رالی دا غې نه هم کم سو، چې کله یوټیوب ته رالی اوس خو خلک په یو کلیک باندې سندره ګوري کې یو پنځه لس سیکنډه بعد مزه ورکه، خو ټیک دی کنه کور لاندې نور لیست پکې لګېدل لکه په قطار کې ولاړ دي. نه خلک چې دی هغه اوس ډیر زیات هغه په دغه کې نه دي د میوزیک چې دوی ډیر زیات ورته اوادار دي، بچ څه ملاو سو هغه ملاو سو. زه په دې باندې لږ پریشان غوندې یم، خو هغه وخت شو چې کم کیسټانو یو غلطه ټول ورځ موږ موبایل په لاس کې په فیسبوک هم سندرې را روانې دي، په ټیک ټاک هم دي، په یوټیوب هم دي، ټی وی چینل خلاص کې هم سندرې دي. نو اخیری به وخت داسې راسي چې خلک به وایي چې یاره بس زه نور نه اورم بالکل. نو لکه د فلمانو چې اوس کوم موږ ګورو لکه د هندوستان ډېر غټ غټ فلمان دي چې اوس هغه ته هم خلک چې چارن ته پوسو کې چې یاره ډېر ښه فلم راغل تا کتلی هغه یار دومره اوزګاره نه یم زه فلم وګورم. هغه سلسله دلته په میوزیک باندې هم ده.
اوریدونکو په سندرې جادوګر خبرونه کې مداونه د کوټې د یو پیژندلي سندرغاړي طاهر فیروز خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې بلې سندرې سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
اسمان د وطن مشال ریڈیو دا